سره په دسمبر کې ورسته لنږدې و میاشتو ړنګ شو. د امریکا د متحدو ایالتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یوه پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د بولډر ښار څارنوال مایکل دوریټي وویل د مارچ د 22 نیټې مشکوک برید کوونکی په توقیف کې دی او د هغه د ټپونو درملنه روانه ده. د پولیسو مشر ماریس هیرولډ وویل وژل شوی پولیس افسر یو 50 کلن ایریک تیلی دی. په یوټیوب کې د سیمې خبریالانو یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې په سوپر مارکیټ کې او د موټرو په پارکینګ کې جسدونه ښکاري. د پولیسو مشر هیرولډ خبري کانفرنس ته وویل چې دا پیښه پیچلو تحقیقات ته ضرورت لري چې لږ تر لږه 15 ورځې وخت غواړي چې علت یې روښانه شي. جرمني به په اروپا کې د کورونا وبا د درېیمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ، صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبری غونډې ته وویل د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3 پرانستی وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د 3 اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د 3 څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، اتریش او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادونو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. له ازادي رادیو ځوان فکر اونیزه خبرونه اوري. د دې خبرونه د بحث موضوع مو ده د تبعیض په لمنځوړلو کې د ځوانانو رول. تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري، نژادي، دینی او مذهبي، توکمیز، ژبنی، جنسیتي او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیل ټولنو کې په بیلابیلې کچه موجود دي. افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او لامل یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د دغه هیواد د جزا قانون د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري او ونه غوي چې نور هم تبعیض کولو ته دعوت یا هڅوي په دغه قانون کې ورته د جزا وړاندوینه شوې ده. د بشر د قانون نړیوال اعلامیه هم وایي چې د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. نو قدر من اوریدونکو نن په دې خبرونه کې پام دی موضوع باندې بحث کوو. په دغه بحث کې را سره ملمانه دي لیکوال او حقوق پوه دلاور نذیر زوی، لیکوال شفیقه خپلواک او لیکوال او د چارو شنونکي خاغله مشتاق رحیم. ټولو دغه درنو خاغلو ته چې د ټلیفون په ډیکر سره دي خره خلاص وایم. دغه شان دوستانو تاسو هم کولای شئ د موضوع په اړه ملمنو پوښتنه وکي. د ټلیفون شمیرې تاسو سره شریکو 0999 40 45 او 0922 25 55. یو ځل بیا شمیرې تاسو وایم ځان سره ولیکئ 0999 40 45 او 0922 25 55. نو لومړی پوښتنه به خاغله نذیر زوی د دې ترڅنګ تاسو ته خلاص وایو که له حقوقي نظره یو سره نه واچوي، که څه هم ما په لنډی سره وویل چې د افغانستان په اساسي قانون کې منع کړل شوی دی، د جزا په قانون کې هم بیلابیل مادي ورته شته، دغه شان نړیواله اعلامیه کې هم، که تاسو یو څه په تفصیل سره پرې رڼا واچوئ خاغله نذیر زوی.
ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره د بحث محترمو ګډونوالو ته هم سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، همدارنګ تاسو اوریدونکو ته هم. خو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، خپله د تبعیض یا توپیر په بیلابیلو حقوقي لاسوندونو کې د دې وضاحت راغلی دی. دا په دې مفهوم چې طبعا په انساني ټولنو کې، لکه څنګه چې تاسو په سریزه کې ورته اشاره وکړه په مختلفو ټولنو په بیلابیلو جوامعو کې توپیر یا تبعیض یو ډول نه یو ډول شتون لري. نو په دې اړه بیا اړینه ده چې هر هیواد او هر ټولنه د خپل اصول مطابق د تبعیض یا توپیر د لمنځه وړلو لپاره خپل قوانین او مقررات رامنځته کړي. نو په دغه برخه کې هم موږ په ملي حقوقو کې او هم په نړیوالو حقوقو کې د تبعیض د لمنځه وړلو لپاره بیلابیل لاسوندونه او مواد او مقررات لرو. د افغانستان اساسي قانون په 28مه ماده کې تاسو به تر معلومه ده چې هلته هر ډول توپیر یا تبعیض چې دی د هغې منع ښودل شوې ده، او همدارنګه په نورو مختلفو په بیلابیلو قوانینو کې د توپیر او د تبعیض د لمنځه وړلو په برخه کې خپل مقررات لري هغه په هره برخه کې وي. همدارنګه د افغانستان اساسي قانون په 8مه ماده کې دولت مکلف شوی هغه نړیوال لاسوندونه چې د بشري حقوقو په برخه کې دي او نړیوال معاهدات موجود دي، د افغانستان او نړیوال د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته خودل شوی دولت په دې باندې مکلف دی چې هغه رعایت کړي. نو په دې لحاظ باندې افغانستان د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په 1948 کال کې دا منلې ده او امضا کړې ده، لاسلیک پرې کړی. د غې په ومه ماده کې هم د تبعیض د لمنځه وړلو مسله مطرح شوې ده او ټول انسانان د قانون په وړاندې باندې یو ډول برابر ښودل شوي دي. البته دا یو ډول ښودل د قانون په وړاندې دا د انسانوالي مسله ده. نو دا مسایل چې بیا په جزئیاتو کې مطرح کېږي طبعا بیا په هره برخه کې اصول او مقررات شتون لري. کله چې موږ د قانون په وړاندې د مساوات مسله مطرح کوو، معنا دا چې د ټولنې ټول وګړي د هغه که په هر قوم او په هر ژبې او په هر توکم او ټبر او په هر ټولنیز موقف او دریس کې وي هغه د قانون په وړاندې مساوي دي. نو د هغوی په وړاندې د اداراتو یا د چارواکو او یا هم د مسولینو توپیریز چلند چې دی دا د قانون په لحاظ باندې د منلو وړ نه دی. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون چې هغه هم افغانستان منلی دی، په هغې دې برخه کې هم د تبعیض یا توپیر د نه منلو مسله مطرح شوې ده چې او ټول وګړي یې د قانون په وړاندې برابر ښودلي دي او هغه په هر لحاظ هغه تبعیض مطرح کېږي که هغه ژبنی وي، هغه قومي وي، هغه توکمیز وي، هغه د موقف په لحاظ وي، هغه جنسیتي وي، که په هره بڼه وي دغه تبعیض په دې کې منع ښودل شوی. همدارنګه د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو لپاره یو تړون موجود دی چې هغه هم په هغې برخه کې خپل محتویات لري. نو دغه ټولو لاسوندونو ته په کتو نو او د افغانستان اساسي قانون ته په کتو سره تبعیض یا توپیر چې دی دا په حقوقي لحاظ باندې دا منع ښودل شوی دی. همدارنګه د اسلام مبارک دین هم په دې برخه کې خپل ارشادات لري او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان قوانین چې دي یو غټه منبع چې ده د اسلام مبارک دین دی او په مختلفو برخو کې توپیر او تبعیضي چلند چې دی دا منع ښودل شوی دی.
ډیره مننه ښاغلی نذیر زوی. رحیم صاحب، نذیر زوی صاحب، دغه د حقوقي اړخه چې کوم مسایل د تبعیض په اړه ول په دې اړه رڼا واچوله، که تاسو راته ووایئ چې په افغاني ټولنه کې دغه بیلابیل ډولونه چې د تبعیض موجود دي، ډېرې کوم ډول تبعیضونه هغه موجود دي شته دی چې په ورځني ډول خلک ورسره مخ دي، او ځوانانو ونډا او رول د تبعیض په وړاندې مبارزې په برخه کې څومره اغیزمنه ده او څومره ورته کار شوی دی، څومره نوی باید ورته کار وشي؟ مهرباني وکړئ.
د ټولماو د ترنو په نتیجه کې یو تعریف سره وړاندې کیږي، هغه دا دی چې یوه ډله په داسې موقعیت کې ورته قرار ورکول چې دی ځانګړی برخورد سره وشي، یا د ګټې یو موقعیت کې قرار ونیسي، یا سرچپه یوې ډلې سره د هغوی د بیولوژیکي جوړښتونو یا د نورو ځانګړتیاو له کبله هغوی سره داسې برخورد کول چې هغوی په داسې وضعیت کې قرار نیسي چې تاوان سره مخامخ کېږي، یا د ډیسډوانټیج پوزیشن چې ورته انګریزي کې وایي په هغه کې قرار نیسي. نو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې دغه کیسه په بېلابېلو برخو کې ده، او دغه تبعیض چې کلمه یادوو دا په خپل وجود کې هم بیا په دوه ډوله دی، چېرته مستقیم مخامخ تبعیض وایي او یو ته غیر مستقیم وایي. مخامخ هغه دی چې حتی قوانین جوړېږي، پالیسیانې جوړېږي، او د هغې پر مټ باندې ځانګړو ډلو په مقابل کې توپیري چلند کېږي. لیکن غیر مستقیم تبعیض بیا داسې وکړه چې قوانینو خو تمیلي یا قصدن دا نه کېږي، اما په عمل کې داسې اده کېږي. نو زموږ ټولنه ورسره مخامخ ده. تاسو وګورئ په سیاسي لحاظ باندې زمونږ ټولنه په ډډو باندې ویشل شوې ده، او نژادي ډلو ته مو پناه وړې ده، او د نژادي ډلو یو بل په مقابل کې توپیري چلند په سیاسي کچه باندې لیدل کېږي. چېرته چې یو نژاد هڅه کوي چې بل نژاد مغلوب کړي، او د هغې په مقابل کې ډېر سیاسي امکانات لاسته راوړي، یا سرچپه ځان مظلوم ښودلو له لارې، ځان د بېچاره ښودلو له لارې، یا ځان د جسۍ ښودلو له لارې د خلکو هغه ترحم او د هغوی عاطفه راوپاروي، د خپل ملاتړ کې تېر دي. له کبله هم د نورې ډلې په ډیسډوانټیج پوزیشن یا تاواني موقعیت کې قرار نیسي، چې دی هغه سیاسي برخه ده. د قوانینو ته وګورو، قوانینو کې همونه راغلي، لیکن عمل کې بیا دا شی نه شوی. همدارنګه د ښځو په مقابل کې توپیري چلند موږ وینو چې په ټولو ټولنو کې، افغانستان په بېلابېلو کلتورونه یا سب کلچر کې موږ په هېواد کې لرو، په هغې کې لیدل کېږي چې د ښځو سره توپیري چلند کېږي. همدارنګه یو بل ستر ستونزه چې موږ لرو، چې هغه هم جوړښتي ده، یا زموږ د ټولنې جوړښتي سټرکچرل ستونزه ده، په هغې کې د ځوان او د زاړه ترمنځ توپیري چلند چېرته چې په تاسو ګوري، خصوصا په کلیوالو سیمو کې ځوانانو ته هغه برخه چې لازمه ده چې ورته ورتلل شي نه ورکول کېږي. نو موږ بېلابېلې بڼې د توپیري چلند یا د تبعیض لرو چې زموږ په ټولنه کې رایج ده. د قانون په تطبیق کې تاسو وګوري، هلته توپیري چلند دا دی چې یو چا یو څوک د خپل سیاسي دریځ، د خپل اقتصادي دریځ، یا د خپل کورنۍ شالید پر مرسته باندې بهتره برخورد سره مخامخ کېږي په ادارو کې، په ټولنه کې، په مقایسه د هغه چا چې یوازې خلک خپله وړتیا د هغوی واسطه اوسېږي. دا بله بڼه ده چې موږ یې په خپله ټولنه کې لرو.
بله رحیم صاحب، ما ویل چې ځوانان د تبعیض په منځ وړلو کې څومره ونډه، څومره ښه رول ادا کولی شي؟
ګوري، زمونږ تبعیض سره مبارزه تر ټولو لومړی طرف اوس کې خو باید دا
په بخنه سره په حال دا چې تاسو خپل ویل چې ځوانان خپله د تبعیض سره مخ دي، مثلا دوی څنګه کولی شي مبارزه وکړي؟
ګوري، یو شی چې زه فکر کوم هغه دا دی چې ډېری وخت موږ د تبعیض په تعریف باندې او د دې په بڼه باندې نه پوهېږو، او د دې له کبله سره لګي چې تبعیض وجود لري، ډېری وخت داسې فکر کوو چې حالات نورمال دي. حتی تاسو به اورېدلي وي زموږ د ټولنې په ارزښتونو باندې موږ کله ویاړو او ډېر زیات افتخار پرې کوو، نړۍ کې بې ساري ګڼو، په داسې حال کې چې هغه په خپل وجود کې توپیري چلند وي. ځوانان څه کولی شي؟ په لومړي سر کې خو دا دی چې موږ وکړو تبعیض تعریف، لکه څنګه چې نن دا بحث کې جوړ دی، حتی ده چې ټولنه د تبعیض په تعریف او د دې په بڼو باندې پوه شي. دویم قدم کې دا دی چې ګوري، اجتماعي بدلون لپاره یا سوشل چینج چې موږ منځ ته راوړو، د هغې لپاره اړتیا دا ده چې عامه پوهاوی باندې کار وشي، همداراز په قوانینو او د قوانینو پلي کېدو بحث مطرح شي، چې په دې کې ځوانان، خصوصا هغه ځوانان چې رسمي ځوانان دي، فعال ځوانان دي، د مدني ټولنو د سیاسي جوړښتونو په چوکاټ کې کار کوي، د قوانینو نثار، د قوانینو تدبیر، کوم دي چې قوانین څه شي لري، د هغوی د ډکولو په برخه کې کار وشي، بېرته د ټولنې سره کار وشي، تر څو د ټولنې اذهان بیدار شي. هغه څه چې د تبعیض په توګه باندې موجود دي، اما پېژندل شوي نه دي، یا تبعیض هغه څه تبعیض ګڼل کېږي نه، هغه روښانه کړي او خلکو ته وښيي په دی اړه باندې لیکل وشي، مباحثه او ډیبیټ وشي. زه فکر کوم ځوانان په دې کې ډېر فعال رول لوبولی شي. او زه یعنی یو خبره منگو تاسې اوس تاری و هغه دا ده چې په ټولنه کې یو تحرک منځته راغلی دی چې تاسې وګورئ یو شمېر مېرمنې دي چې دلته راغلې خپلواک منگو تاسې سره بحث کې شته. د دوی په شان مېرمنې لګیا دي او ډېر فعالیت کوي تر څو د خلکو هغه عامه پوهاوي سره مرسته وکړي، هغوی په دې پوه شي چې سره له دې چې دوی نه پوهېږي خو انډایرکټ یا غیر مستقیم تبعیض چې هغوی خپل دي. نو دغه ټول لارې چارې دي چې زه فکر کوم چې په دې په مرسته باندې موږ کولی شو چې توفیق سلام یا تبعیض په مقابل کې مبارزه وکړو.
ډېر ډېر مننه رحیم صاحب. تر هغې به آخري خپلواک هم موږ سره یو ځای شي. نوموړی د یو شمېر ستونزو له امله ویلي چې یو 15 دقیقې وروسته به له موږ سره یو ځای شي. ښاغلی نذیر زوی رحیم صاحب، یوې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې د قوانینو په پلي کېدو، تاسې قوانینو کې وویل چې د تبعیض د منع په اړه باندې قوانین شته، د افغانستان په اساسي قانون کې هم دا موضوع روښانه ده. ولې فکر کوئ څومره پرې مثلا د قانون پلی شوی دی، هغه د اساسي قانون یا په دغه نورو برخو کې چې دغه واړه قوانین دي؟
ډېره مننه. اصلا او مهمې مسلې ته اشاره وکړله. کله چې موږ قانون جوړو هغه خو د یو مشکل لپاره جوړو، نو طبعا وخت چې قانون کې دا مسائل راوړو په ټولنه کې ستونزې شتون لري په دې برخه کې. ولې کله چې موږ د قوانینو مقرراتو د پلي کولو تطبیقي ساحې ته ځو، طبعا هلته مشکلات موجود دي په دې برخه کې. لکه څنګه چې د اساسي قانون او نورو عادي قوانینو پلي کول د افغانستان په ټولنه کې خپلې ننګونې لري او مشکلات لري، همدغسې د توفیر یا تبعیض په برخه کې هم عملا مشکلات موجود دي. نو زه یو ساده مثال ورکوم. زمونږ ځینی وګړي په ټولنه کې یعنی ممکن هغه له یو مسؤلیت سره هم تړلی وي او هغه یو موقف هم ولري، هغوی مثلا د سټیج پر سر راپورته کېږي او توپیرو تبعیضو تعصب غندي، توپیریز چلندونه غندي، اما بیا چې عمل کې ورته ګوري او بیا نو د هغه چارې سړی تاري، بیا ګوري چې له بده مرغه دا ښاغلی خپله هم په تبعیض یا توپیریز چلند کې بوخت دی. نو زه فکر کوم د په عملي برخه کې د قوانینو د تطبیق په مسله کې مخکې تر مخکې دا مسله ډیره مهمه ده چې څنګه ذهنیت سازي وشي، ذهنیت څنګه د قوانینو پلي کولو ته آماده شي. یو خدا ده چې په ټولنه کې عام وګړي څنګه قوانین رعایت کړي، دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې هغه څوک چې د چارو واکې په مختلفو بیلابیلو برخو کې په لاس کې دي او غواړي چې عامه خدمتونه ولس ته وړاندې کړي، هغوی څنګه په عمل کې په پام کې ونیسي؟ یعنی همیش تل په افغانستان کې دا مسله مطرح کېږي چې د ټولنې لخوا باید قوانین هغه شي، ټولنه رعایت کوي، قوانینو تطبیق شي.
تاسې د ذهنیت جوړونې خبره وکړه، په دې برخه کې زه فکر کوم چې دغه بحث چې موږ رابللی دی اندېر لپاره، چې زه فکر کوم چې ځوانان په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. له نیکه مرغه آغلي خپلواک هم را سره په بحث کې یو ځای شوې ده. آغلي خپلواک، تاسو ته راغلاس وایم.
ډېره زیاته مننه. سلام تاسو قدرمنو لیدونکو ته، مو ډېر وبخښئ زما د ځنډ.
هیله کوم اغلی خپلواک په خبرونه کې را سره دو نور میلمانه هم دي، خاغلی دلاور نذیر زوی او خاغلی مشتاق رحیم، دوی هم را سره دي. وختل می تاسو نو پوښتم چې ستاسو په نظر باندې د افغاني ټولنه کې هغه د تبعیض تر ټولو لوړه کچه چې دا په کومه برخه کې ده ستاسو په نظر باندې؟ په دې برخه کې مثلا موږ تیر ورځ یو راپور درلود چې په هغې کې دغه د جنسیتی تبعیض موضوع هم د یو شمیر میرمن لخوا مطرح شوې وه. په دې اړه کړه ته نظر واچوئ. زمنن دا چې ښاغلی نذیر زوی وویل چې ذهنیت جوړونه وشي، باید په دې برخه کې فکر کوئ چې ځوانان په دې برخه کې څومره رول لوبولی شي. بلې بلې، مهرباني وکړئ غلی خپلواک، ستاسو غږ لرو.
د د د د څنګه څنګه راځي نو زه نه پیږم چې اوس دا یو خبره ده. زما شخصي انګیرنه دا ده د خپل د discrimination چې په انګلیسي کې ورته وایي یا prejudice چې ورته وایي او موږ په پښتو فارسي کې د تبعیض او توپیري چلند باندې ژباړلای دی. دا یو شرقي پدیده نه ده، دزما شخصي انګیرنه ده. دا عموما د غربي ټولنو یو ذهنیت و چې هغه ته د رنګ په خاطر دی، د ټولنیز کلاس په خاطر دی، له یو لړ فرصتونو محروم یې. زه فکر کوم له شرقي ټولنو نه دا هغه ته ډېر هغه دی، ایغو ټولنو کې ډېر زیات دی. زموږ په ټولنه کې دا مسله یو څه د شخص زما لپاره هغه ډول نه دی لکه په هغه ځای کې چې ده. مثلا که دغه یو څوک توره وي تل صنف نه باسي، چې ځکه چې دا نفر فرنګ تور دی، دا د ټولګي نه ووځي.
تورمان خو بېخي نه باسي، د باس نه کوي.
نو دغه یو څه دا په مجموع کې او په شرقي ټولنه نسبت هغه ټولنو زما د هغه څه مې چې په تاریخ کې لوستلي هغه کې ډېرې له زغمه ډکې دي. مثلا هند ته تاسو نظر وکړئ، په هند کې بېلابېل قومونه دي، بېلابېل مذاهب دي چې اوسېږي. افغانستان ته تاسو نظر وکړئ چې بېلابېل قومونه او بېلابېل مذاهب دي چې اوسېږي. دغه ټولنیز زغم زموږ لپاره نوې پدیده نه ده، لیکن دا هېڅکله په دې معنی نه ده چې په دغو ټولنو کې د تبعیض نه وي، د ټولنو کې توپیري چلند نه کېږي، په خصوص له ښځو سره. چې سیدی همیشه د خپل جنسیت په خاطر چې دوی نه دی ټاکلای، ان تر خپل جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري، لکه ته د خپل رنګ په ټاکلو کې چې رول نه لري، لکه چې د خپل اقتصادي ټولنیز کلاس په ټاکلو کې رول نه لري، ته په یو کورنۍ کې پیدا شې، ته په یو جنسیت پیدا شې، لیکن په دې خاطر ته د ژوند د یو لړ فرصتونو هغه ټولنې دې کې سیاسي دې کې اقتصادي دې کې محرومېږي او دغه ستونزې دي. نو دغه دی. او بل پاتې تبعیض دی، ځینې دغه توپیري چلند د قومونو په حساب راپورته کوي چې زما په نظر په افغانستان کې دا یو ډول سیاسي استفاده ځینې کېږي، لیکن عملا زموږ تر منځ ما ټول اکثریت همسفیان هزارګان وو. یو وخت کارت پروان کې ما درس لوستلو، هغه ته ډېر پنجشیریان و، موږ ډېر عادي ژوند درلود، لیکن په ټولګي کې موږ تر منځ دا بحث نه و. چې البته ما حتی ځینې وخت ویل کېدل چې تو افغان یا داسې یو قسم خبره به کېدله، یا پښتو د دوزخ ژبه ده، یا یو نیم بل نیم، خو دومره ډېر نه و چې موږ دې بیخي یو بل سره ووهو، یا د یو بل نه کرکه وکړو، یا د یو بل سره په ټولګي کې یو ځای کېننو. موږ تر منځ هغه تفاهم ډېر زیات و، زما نږدې ملګری لا مغونه وي. لیکن بیا چې کله سیاست ته راشي، بیا له دې سره یو ډول لوبه کېږي چې هغه یوغوی د خپل واک لپاره استفاده کوي. نو که دې ټولنه کې، که شرقي ټولنه کې په مجموع کې یو تبعیض موجود وي، هغه به ډېر کم لسانی و، مذهبي و، قومي و، د رنګ تبعیض و، بلکې ډېر زیات به همغه جنسیتي مسله ده چې هغه نو ټوله نړۍ کې ده. نو هغه ډېره زیاته ده، متاسفانه.
ډیر ډیر مننه غلی خپلواک. قدر من اوریدونکو، د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تاسو ته وایم، تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ، او د تعبیض په منځوړلو کې د ځوانانو د رول په اړه راته خبرې وکړئ، خپل نظرونه را سره شریکئ. دا شان کله درنو ملمنو څه پوښتنه لرئ، د ټلیفون شمیرې مو دی 0995 40 او 0902 225. یو اړ کلرو او ګورو چې څوک را سره ده. بلې مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
سلامونه کړم شه ترمان سي تاسو ته، تاسو د بحث ګډونوالو ته. نو په کناډا کې د ځوانانو رول د تبعیض په اړه باندې، اول اصلا ته افغان ټولنه مونږه مطالعه کو، زیاتره وخت ځوانان هم په چا پورې مربوط دي، لاغه ورسته بیا دوی ته دنده ورکول کیږي. زه ډېر ښه مثالونه لرم، هغه هم سیاستمداران چې هغوی پورې هغوی ګوند پورې ځان تړي. نو په خپله دلته په افغانستان کې لکه اغلی شتکه خپلواک شي ویلي، زیاتره دغه سیاسي ګوندونه د قومونو یا د لږکیو په اړه باندې ډېر دغه تبعیض یا توپیري چلند کېږي، دوه قومونه په خپلو کې په مشکل واړوي. نو څنګه ځوانان کولی شي چې په دغه برخه کې یو ښه رول ادا کړي، چې ځکه هغه هم په یو چا پورې مربوطېږي، دغه ګوند کار ته اخلي، دغه ګوند په اړه خپل دریځ څرګندوي، څه فکر کوي د ځوانانو په اړه؟ دا پوښتنه زما د شتکه خپلواک څخه ده.
تاسو خپل نوم وویل او بخې ما هېر شو، زه نه پوهېږم تاسو څوک لکم زه. بلې، په هر حال شفیق جان ډیر پاره چې دغه اوریدم کې خپل نوم ونه وایلو ک به مهیر نشي د پښتنې ځواب کته سوې به نور اوریدم کې واخلو ولې
نه یو ګره د A political party د سیاسي ګوند مسله د خجلا ده دا د هر چا یو مدني حق دی چې غوی په هر سیاسي ګوند کې چې وغواړي عضویت اخیستلی شي نو سیاسي ګوندونه په دې معنا نه دي چې غوی د قومي تبعیض رامنځته کوي یا د توپیري چلند کوي یا د یو بس کوي بلکې فکر کوم دا د افغانستان لپاره یو اړتیا هم ده چې موږ باید افتکار وکړو لیکن متاسفانه په تیرو څو کلونو کې قومی سیاست ډیر زیات شو بخصوص کزمګه کورنۍ جګړه ته فکر وکړي کورنۍ جګړه په افغانستان کې ډیر زیات په قومي حساب و نه بل ایدیالوژي د دې یو د ستونزو دا د هغه هیوادونو کې چې دولت په مجموع کې خدمتونه نه وړاندې کوي د مثال په ډول د امنیت د خلکو سره په خوندې نه ډوډۍ پکې نه خلک پکې وږي تعلیم نه وړاندې کوي یا نور ډېر ورځنی د ژوند خدمات چې انسانان ورته اړتیا لري بیا هغلته خلک د خپل ځان د ساتلو لپاره د قومونو تر شا پټیږي د یو خان تر شا پټیږي د قبیلې د یو مشر تر شا پټیږي ځکه چې هغه د قبیلې مشر هغه خان هغه ملک دغه نفر ته امنیت ورکوي دغه نفر سر ساتي د دې نفر ځمکه او جایداد ساتي او دا ترغه چې موږ یو پیاوړی دولت ونلرو نه یوازې حکومت بلکې دولت په مجموع کې پیاوړی نظام ونلرو زه فکر کوم دا به ډیره سخت وي چې موږ د هغوی پر وړاندې ودرېږو چې له سیاسي قومي کارډ نه په سیاست کې استفاده کوي دا به تر موږ پورې عامي ځکه چې دغه ته بحث په سرویس باندې نه دی دلته بحث په خدمات وړاندې کولو باندې نه دی د یو دولت مشروعیت له کوم ځای نه راځي په دې ټولنه کې لکه موږ چې یو دغه څوک په دې نه راځي چې زه تا ترې در کوم په دې خاطر چې سبا ماته یو دوه درې څور پنځه د خدمتونو وړاندې کوي بلکې دا مشروعیت په دې راځي چې زه تا ترې در کوم ځکه چې ته پښتون یې زه تا ترې در کوم ځکه چې ته تاجک یې زه تا ترې در کوم ځکه چې ته هزاره یې نو په دې حساب باندې موږ
ډیر مننه شفیق جان یو بل اوریدونکو هم لرو دا بر واخلو چې اړې کې پلین شي bale مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا bale مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا تشکر مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ خپل ځان به پېښنه نه سونه نشته تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ صدای شما درست شنیده نمیشه قطع وصل است مهربانی کنین بفرمایین پرسش دار مطرح کنین بعد مرغ دغه اوریدون که اریکا پریش و بل اوریدون که هم را سر پلی که کده بله مهربانی و که ازادی را رو ده
بله سلام علیکم
و علیکم و سلام
تاسو ته سلام تاسو درنو ملمنو ته سلامونه میکوم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
سردار محمد دی په دې شرخین
سردار محمد سی مهرباني وکي
مونږه خو په وطن کې هغه سیاست به هیڅ تقریر وو سیاست او مذهب باندې یادو تاسو به یاد کړئ چې مونږ په وطن کې ډېر رقمه ځوانان لرو او که خدمتان لرو هغه طرف هم دې طرف ته چې یو د وزیرانو زمونږ دی یا د وکیلانو زمونږ دی یا د پارلمانانو زمونږ دی یا د ولسوالانو زمونږ دی یو د والیانو زمونږ دی یو د ملکانو زمونږ دی هغوی سهار و مازدیګر و غرمه ټول شات و شکرې اش و اشک کبابونه و نشې تماشې درسونه و او تعلیمونه کوي په خارج کې هم کوي په وطن کې هم کوي یو رقم من ځوانانو دي چې هغه د موچانو زمونږ دی هغه د خرکارانو زمونږ دی هغه د دیخانانو زمونږ دی هغه لکه هغه د غریب او غریب زمونږ دی چې هغه نن په وطن کې پاتې ضرورتي پښپک ضرورتي باندې وطن کې جنگي دي جنگ کوي او څنګه هم ساتي وطن هم ساتي نامول هم ساتي اما یو ځکه ځوانان دي لکه دا وي چې وي ځوانان ځوانان دي او ځوانان نه دي کېږي ځوانان هغه څه دي کېږي چې دا وي چې هغه مسکو کې وځي د خپل مبارزه او خپل حق وغواړي یو وطن نه دفاع وکړي من هغه لا سوار ځوانان به څه کوم چې خپل لاشونه وخلي ولا کلی دی نو لوان چې پختل لاره کدا چې سپینګي ګټه پیږي نو کدا اوس موږ په وطن کې څه حالات روان ده د حالات په قیامت کې نه راغلي په عمر کې په پیری کې نه ده
بله سردار محمد صاحب مشخص په
ځوانان غوښتل دي خپل خاموش دي ځوانان دي دي موږ پیغلې دي راځي دي چې ټول سیاست مدار دي ټول وسوکیا دي هغه وکړو په خو دې موږ
دغه مشخص د موضوع په اړه ستاسو نظر څه دی سردار محمد صاحب؟ مننه سردار محمد صاحب، خو تر اخره پورې زه پوه نه شوم چې هدف څه شو ستاسو د خبرو. په هر حال بل اوریدونکی هم را سره شته. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کومه سره؟
او رحمت گل څنګه مولې ما د خوست نه ترمنځ تاسو ملمنو ته او د افغانستان ټول غیرتي ملت ته خپل سلامونه وایم.
رحمت گل له خوست به مهرباني وکي.
او د ما په فکر باندې دا تبي سکم دا فلن په افغانستان کې خو د ما په نظر هیڅ نشته، نو رسنۍ باید دې ته غوونه کې نکاح ډیر ورنه کې په دې خطر کې. نن موږ تاسو ګورو چې دلته مسلمانان کفار یو ځای سره ګرځي، ته وګوره نو طبي باید فرق وي که نه؟ نو ولې مسلمان او د کافر ولې یو ځای سره ګرځي؟ ولې د تعویز دغه نه مراد کېږي؟ نو په داخل کې چې کوم دي په افغانستان کې، نو دوی په خپل منځ کې کوم ستونزه او مشکل نه لري، نو رسنۍ باید دې ته ډېره غونه کې چې مثلا یا تعویز ده یا پرسی ده یا کومه بله خبره ده.
رحمت گل صاحب مننه کو. خغل رحیم تاسو راځو د رحمت گل صاحب پختنه هم هغه نظر شو هغه واخص اول خل دوی په نظر پاړه آیا اختیار هم په افغانستان کې تبعیض یا توپیری چلند نشته؟ او دویم دا چې د سردار محمد صاحب نظر کده سره والو چې د ځوانانو په برخه کې مثلا په خپل د ځوانانو په برخه کې هم آیا په دې برخه کې تبعیض موجود دی؟ مثلا چې ځینو ته ښه امکانات مثلا ښه شرایط مساعد دي، ځینو ته نه دي مساعد. کېدای شي په دې اړه یو د بس یو موضوع سړی ورباندې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ.
تبعیض موجود ہو او یوال زمون ټولنه کې نه، بلکې د نړۍ په هر ټولنه کې تبعیض په بیلابیلو بڼو باندې موجود وو او څه او پرځون کې دي هم دي. او دا د انساني ټولنې او هر ټولنې چې انسانانو کې انسانان د خپلو خواهشاتو تر غلبې لاندې وخت نا وخت راځي هلته به دا موجود وي. افغانستان کې تاسو وګورئ موږ په د تېر یو سل کالو تاریخ واخلو، دلته د تبعیضي چلندونه موجود وو. مستقیما قومی نژادی او بیا ژبنیز توکمیز بحثونو ته داخلی دي. د دې نه هم څه انکار نشته کولی چې افغانستان کې دا شته. دا څه وګوري تیرو شلو کلونو کې د فساد په ضد مبارزې بحث کله کوو، هر کله چې یو غټ خاین یا مفسد ته لاسه چولل کېږي نو د هېواد یوه ډله دا په دې فکر باندې وي چې دا نه څه چې یو مفسد ته لاسه چول شوی دی، بل ډله هغه وایي چې زما مفسد نه شي ولې د پلانکي ډلې مفسد نه نیسي. یعنې پر ځای د دې چې موږ مجرم جرم ته وګورو، په هغه توکمیز تړاو ته وګورو، دا اوس د ورته په بیسټو کې کوم قضیه روانه ده چې البته د حکومت یو شرکت د ساو د استرشه ده هغه په مقابل کې تاسو ګورئ ډېر روحان روحان دي روحان فکر خوندان
بله خاغله رحیم غوز فکر کوم ک د غی خوانه کسان مدرلودل چې په دې موضوع خبرې کړی خو ولې مشخص کې یو قضیه تلار نه شو خبوي
مشخص قضیه ته نه ځم بحث نه دی چې موږ کله هم چې دفاع کوو دفاع دیو ضد پر سیږي مستند تاسو انکار کولای شئ موږ چې بنیست تاسو کوم څه په دې تنه لرو کوم ځا تر هغه پر انیشل کې ده تر هغه پر چې څنګه څنګه ونه ویل شي دخو په برخه کې تاسو ته د دې داسو غوړی زمونږ په ټولنه کې خاډ یو خپل ځخل قرآنی کې تاسو ته ویل شم چې همیشه خزمون د دوهم درجه انسان ته توګه باندې په دې وطن کې به برخور شه لري کله چې څنګه کار کوي زه باسه حاضرم چې سره وکړم همیشه دا ورته ویل شي چې په تاسو د خپل ځخ په اړه د سیستم حق نه لري ډېر محدود قرآنی چې هغه شاید ډېر پرمختګ کړی وي هلته دا ونه وڅېږي دا ستونزه لیکن په مجموع کې دا ستونزه شته دی همداسې مخکې ما یادونه وکړه چې د کورنیو جګړو له کبله دلته وړې وړې توکمیزې حلقې جوړې شوي دي هغه بیا په سیاسي حلقو باندې بدل شوي دي دغه سیاسي حلقې چې دي د ځانګړو ډلو د حقوقو دپاره هغه هدف ورځي چې د نورو ډلو په مقابل کې دا د تبعیض یا د توکمیز یا د توپیري چلن باندې بدلېږي موږ تاسو بلا بل ډلو په حق دالی دلی دي حتی د ولایت او ولسوالۍ په کچه باندې کله چې په یو ولسوالۍ کې کار کېږي د بل ولسوالۍ خلک پر ځای دي چې وګوري چې د دغه یو پروژې دا یو حکومتي مداخلې تاثیر په ټوله سیمه باندې سره لومړیتوب دالی چې ماته څه خیر رسېدلی دی یعنی دلته موږ توکمیز برخورد لرو که تاسو وګورئ دغه وزیران چې تاثیر کېږي دغه مونیان چې تاثیر کېږي آیا دا په توکمیز ویش باندې نه دی د دوه درې دریم کال را په دې په دلته دا سیستم نه روانه دا غیر مخکې هم موږ هم دا څنګه درلودل هلته توکمیز برخیر برخو سمو هلته سیاسي تدریج موجود و تاسو ته د ځانګړې ډلې غړیتوب درلود تاسو ته واک هم رسېد حکومتي امکاناتو کې برخوال هم ګرځېدی لیکن که د یو ځانګړې ډلې برخوال نه وو نو تاسو به له صحنې نه حتی حذف پرته وړی کېدلی دلته ستونزې شته دی او کومه په څنګه سترګې ته ټولو دا په دې معنی چې نن اجازه ورکړو چې څنګه په ناتور باندې بدل شي اوس راځي چې ځوانانو دا څه سلامت سلامه څه ویلي خو یو شی بل باید موږ تاسو هیر نو کو چې دا د الله تعالی وینشته یو چاته څه باندې مهربانه شي هغه ته ډېر ښه امکانات برابر کړي دي یو بل څه چې هغه باید د ژوند ناخوالې په منځ کې مبارزه وکړي تاسو د خپل تاسو فرمان سره چې تاسو غږیږي زه تاسو پیژنم څومره مبارزین او وروسته د مرتبه ته رسیدلی شي څنګه د افغانستان په کچه یو غږ شي تاسو د ډیرو وزیرانو مونږ زامن د ارمان او ارزو ولري چې هغه څه لاسته راوړي چې تاسو لاسته راوړي ان دا هغوی ثروت د هغوی پوزیشن د هغوی دریځ د هغوی مقام هغوی ته دا حیثیت نه دی ورکړی نو بنا ان دا دوی فرصت دی اما چې یو څوک دغه ثروت دغه ارامي او دغه مزیر سرچې د فساد له لارې د ولایت د ځینو د ځخلو له لارې لاسته راوړي نو دا جنایت دی ظلم دی ګناه ده فساد دی او باید جواز یې وایي څغه اوس په لږه بعده مرغه موږ نه توانېدل چې په افغانستان کې دغه محاسبه د خلکو سره وشي اما دا هیڅ په ټول نړۍ کې د تاریخ په اوږدو کې د انسانانو ترمنځ وو بعضې خلک له موره خوشبخته زېږېدلي دي یو تعداد نورو چې خوشبخته زېږېدلي بدمرغه شوي دي وروسته دا دې باندې موږ هغه نه شو کولی خو کله چې د مبارزې بحث کېږي هلته احساس باشعور او باضمیر ځوان دا دنده ده چې د ستونزو په مقابل کې د خپلې ټولنې د خیر په خاطر منډې وکړي هلې ځلې وکړي هڅې وکړي او په دې برخه کې اوس یو چې د ځوانان کار کوي طبعاً چې په هره برخه کې چې کله کار کېږي نو په هغې کې ښه خلک کم وي بد خلک کم وي د مبارزې په برخه کې هم موږ داسې خلک لرو چې مغرضه دي غواړي د مبارزې پر مټ باندې شخصي ګټې لاسته راوړي خو دلته ډېر ډېری خلک شته دی چې هغه واقعا غواړي چې زموږ اروانو نسلونو لپاره داسې یو ټولنه منځته راوړي چې هغه په راتلونکي کې
ډېر مننه ښاغلی نذیر زوی که تاسو راسره تاسو مخکې وویل چې ځوانان باید ویښتابه لپاره کار وکړي فکر کوئ چې دا څه ډول ممکنه ده انفرادي ډول باندې ګروپي ډول باندې د مدني فعالیتونو له لارې د رسنیو له لارې که څه هم مخکې ښاغلي رحمت ګل صاحب په دې اړه باندې نیوکه هم درلودله څه ډول دا شونې ده څه ډول ممکنه ده
ډیر مننه. اول خو اجازه را کی دا باید افغانی ټولنه کې اوسو او باید واقعیتونه وایي سره. دا څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه په مختلفو بیلابیلو ټولنو کې توپیر یا تدیس شتون لري او په بیلابیلو بڼو باندې دی، نو افغانی ټولنه هم په مجموع کې دغه توپیری مسایل چې مطرح کیږي طبعا په یو برخه نه یو برخه کې شته. په هره برخه کې که په مختلفو برخو کې څېړنې وشي طبعا لاسوندونه به هم تاسو ته ترلاسه شي. په دې توګه یعنی رسنۍ ډېر مهمه ونډه لري چې په ځانګړې توګه په څېړنې ژورنالیزم په برخه کې کار وکړي. په دې برخه کې یو شي ته زه غواړم اشاره وکړم چې یو دا د ځوانانو ونډه یا نقش ده په دې مسله کې. یو خپله له بده مرغه مخکې هم اشاره وشوه، ځوانان په افغان کې د توپیر غټ قربانیان دي په مختلفو برخو کې، او د افغانستان د تیرو اوسنیو ناخوالو د دې اوږدې غمیزې مختلف اړخونه که سره وسنجول شي او څېړنه ورباندې وشي، نو یو برخه یې په دې بېلابېلو برخو کې توپیریز چلندونه هم شته. مخکې عقل خپلواک اشاره وکړه د ټولنې په عادي وګړو کې. زه په خپله چې کله د وظیفې پر مهال یا غیر له دندې نه د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته مې سفر کړی دی، مختلفو قومي او تبریزو برخو سره مې ناستې درلودلې. په عوامو کې دا مسله دومره نه ده، ولې متاسفانه یو خبره دا ده چې لکه څنګه چې په افغانستان کې دا سیاست مطرح شوی دی، نو زه له دغې سیاست سره یعنی موافق نه یم. سیاست خپل اصول لري، سیاست خپل اړونه لري، سیاست خپل اخلاق او اصول لري. یعنی په افغانستان کې سیاست په هغه واقعي معنا سره نه دی مطرح. ډېری ډلې ټپلې غواړي چې د مختلفو یعنی هغه برنامه چې هغه دغه وګوري او د هغوی هغه عملي هغه وګوري، نو هغه طبعا په یو د تبیس په یو برخه نه یو برخه کې راځي. همدارنګه که متوجه شو د تبیس یوازې په سیاست کې هم نه دی، دغه کورنیو نه هم پیل کېږي. لکه چې مخکې اشاره وشوه دا د مکتب او د ښوونځي برخې ته کې راشو، زموږ ستاسو ټولنه کې په نارینه او ماشومانو باندې یا هلکانو باندې زده کړه کوي او نجونو په وړاندې ډېر ستونزې او مشکلات موجود دي. او بیا تقاضا هم دا موجوده ده چې په سیمه کې ښځینه ډاکټره نشته یا ښوونکي نشته، نو چې څوک خپل لورګانې ښوونځیو ته ونه لیږي نو ښځینه ډاکټره یا ښوونکي به له کوم ځای شي. همدارنګه په مختلفو برخو کې په پولیسو کې په څارنوالۍ کې په قضا کې په ټولو برخو کې ښځینه کارکوونکو ته اړتیا موجوده ده. البته ټولنې هغه کلتوري محدودیتونو ته په کتو سره نو یو خوا نه موږ دا ستونزه بیانوو، بل خوا بیا دا ستونزې دي. له دې نه ورهخوا په حتی د کورنیو په سطح هم چې وګورو، یو زوی چې ګټه کوي بل زوی چې هغه که ډېر هوښیار هم وي او هغه مثلا هغه زده کړې هم ولري، خو هغه دومره په هغه کورنۍ کې بیا هغه نه وي لکه هغه چې یو څو روپۍ کورنۍ ته راوړي او هغه پسې بالخ ګرځول کېږي. یعنې دا د یو ساده مثال مې ورکو. راځو دې ته چې څنګه ځوانان وکولای شي چې ونډه په دې برخه کې ولي. دا ډېره مهمه مسله ده. لومړی خپل ځوانانو ته زما وړاندیز دا دی چې دغه توپیري مسایل او تبعیض دا مطالعه کړي او د افغانستان کې په ټولنه کې چې دا کمی ناخوالې له دغې برخې رامنځته شوي په دې برخه کې باید دوی اول خپل ځان آګاه کړي. نوته چې دا وویني او دا دوی ځان ورباندې پوه کړي او دغه مشکلات دغه درک کړي، نو لکه څنګه چې مخکې بحث کې وویل شول چې ځینې ځوانان هم په دغسې ډلو ټپلو پسې ځي او په هغه برخو پسې ځي چې هلته توپیریز چلندونه دي، هلته په دغه ستونزې رامنځته شوي دي. نو کله چې ځوان په دې باندې آګاه شي، پوه شي چې تبعیض په ټولنه کې دغسې مشکلات رامنځته کوي، د هېواد ملي ګټو ته مشکلات رامنځته کوي، د هېواد ملي امنیت ته مشکلات رامنځته کوي، په ټوله کې د ټولنې او هېواد پرمختیا ته مشکلات رامنځته کوي، نو زه فکر کوم د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده.
مهرباني وبخې
که ما ته اجازه راکړې. یو بله
مهرباني تاسو له روزه
ښوونځي کې په نصاب کې دا مسله ډېره مهمه ده چې ذهن د یو ځوان په ښوونځي کې چمتو شي دې مسلې ته چې توپیر او تبعیض څه شی دی او څه ستونزې او ناخوالې په ټولنه کې رامنځته کوي. همدارنګه په پوهنځیو کې دا مسله مطرح شوه ده. رسنۍ ډیر ونډه درلودلی شي چې رسنۍ په دې برخه کې پراخ رامنځته کی برنامه رامنځته کی او ممبر ډیر مهم دی په دې برخه کې. زمونږ علما زمونږ روحانیون ډیر نقش درلودلی شي چې د دینی او مذهبي ارشاداتو پر وړاندې کې دا مسائل خلکو ته روښانه کی د خلکو ذهن روښانه کی د تبیز ټول انواوی او د غوی اضرار او مشکلات خلکو ته بیان کی.
ډیر مننه نظر سوي سره
ډیر ونده درلودلی شي. اما مهمه مسله دا ده چې خپل ځوانان دغه ستونزې او دغه مسائل درکې دوی خپل ځان آگاه کی او ځکه د دوی ونډه ډیره مهمه ده چې د ځوانان راتلونکي د ټولنې او د نظام او د چارو واګې د ځوانانو په لاس کې دي. نو که د دوی ذهن خپل روښانه نشي بیا نو ډیر ستونزمنه ده. اول دوی باید په دې برخه کې کار وکړي ځان ورسوي او بیا ټولنې ته کار وکړي.
ډیر ډیر مننه ښاغلی خپلواک. بیا هم تاسو ته راځو همدغه پوښتنه چې ما ښاغلي نظیر زوی مطرح کړه تاسې هم مطرح کوم څنګه کولی شي ځوانان په دې برخه کې مبارزه وکړي او هغه یو څه که څه هم تاسو وایئ چې ډیر نه دی ولې دوستانو اشاره وکړه چې ژوندي مثالونه وړاندې کړل چې شته چې د دغه تعبیز د له منځه وړلو برخه کې مبارزه وکړي. او یوه بله موضوع هم غوښتل په هغې هم تاسې راته یو څه ووایئ هغه دا چې ځینې وخت خپل ځوانان آیا فکر نه کوئ چې د تابیس پالنې لامل ګرځي تر دې چې دوی مبارزه وکړي دغه توپیری چلند له منځه وړلو لپاره؟ مهرباني.
ډیره مننه. ما چې لومړی ځل وویل چې ما وویل چې دا شرقي پدیده نه ده. ما هغه اوسني بڼه باندې چې کوم توپیری چلند تعریف شوی ده په وروستۍ پیړۍ کې زما مطلب دی نه و د رنګ په خاطر اوس په ټولګي کې نه پرېږدي. هغه څوک چې په غرب کې و دا هغه څه چې په شرق کې کله نه دي شوي. هیڅوک د خپل سترګو د رنګ د ویښتو د رنګ او د بدن د رنګ په خاطر د ټولګي نه دي ایستل شوي. زما مطلب داسې و چې ګورې هغه توپیري چلند چې په افغانستان کې بحث پرې کېږي دا ډېر زیات په ټولنیزه نابرابري کې دی. خپله دغه ټولنیزه نابرابري چې په دې ټولنه کې ده ډېر په یوه بڼه باندې توپیري چلند ته لار پرانستې ده. یا جنډر انیکوالټی د جنسیتي نابرابري چې ده موږ تر هغه چې اصل موضوع ته ونرسېږو مطلب دا یو برخه د توپیري چلند یو برخه د ټولنیزو جنسیتي نابرابرۍ ده. نو زما په نظر کې یو خو داسې شی دی ښه چې نننی نسل چې دی زما زه فکر کوم دا به ډېره زیاته انصاف به نه وي که له اوسني نسل نه داسې یوه تمه ولرو چې هر څه دې سم کې یا ډېر څه دې سم کې. موږ داسې یو نسل روزلی چې هغوی خپله په جګړه کې رالوی شوي وو هغوی په مهاجرت کې رالوی شوي دي. نو څه تمه لرئ چې موږ به څه ډول یو؟ اصل دا موږ ځان څه ډول درکړو؟ زه ډېر وخت ما خپل استادان ته ویل کله چې زه فارغېدلم او داسې څلور کاله درس ویلم خپل خپل لوري پیدا نه کړې چې شي ډېر وخت داسې یو حس دی لکه یو مرغې نه راجلا شوي بڼه کې لیکن نه پوهېږي چې باد کوم لور ته اخیستی. موږ په دغه یو مبهم حالت کې یو د انسرټنټی ده. داسې یو مجهول حالت دی چې موږ نه پوهېږو کوم لوري ته پیو باسو. نو دغه ته یو څه خوشباوري باید خوشباور اوسي او زموږ مسؤلیت دی چې باید درک کړو. لیکن ډېره زیاته به سخته وي چې هغه څه چې لسکونه کاله کېږي په دې ټولنه کې روان دي ته وکولی شي بدل کړي. په خصوص چې کله ځوانان ته داسې کتل کېږي لکه نو اوس که څه داسې خبره کوي وایي دا خارجي خبره ده. زه مثلا هیڅ کله بهر نه یم تللی لیکن ما ته داسې وایي چې دا خو تاسو یو بهرني پوهنتون کې درس لري پونتن چې د سر دادی وې نظریات دي مثلا ردوی دي یو فلمه پیدا کړی چې تار رد کړي د پردې په توګه باندې چې نه پويږي ته د ټولنې په هڅه څونو باندې یا په ورته مسایل باندې نه پويږي. نو دا یو سیستم باندې لیکن اوس په ټولنې رسنۍ دي مثلا خواله رسنۍ کې تاسو ګورئ اکثریت وخت هغه پرسنل مسکیږي چې هغه په ژبه او په یو کلمه دا رقم د پښتو کې نه د پښتو کې نه د پښتو کې نه موږ له ټولنیز رسنیو کې هیڅ څه نه احساس نه دی. رادیو نه له تلویزیون نه له فیسبوک نه له ټویټ نه موږ کولی شو داسې په اړه وکړو چې دا هیواد زموږ ټول کور دی. هیڅوک باید د جنسیت په خاطر د قوم په خاطر د ژبې په خاطر کم او زیات ونه ګڼل شي. دا د صدفات په نسلونو کې ما لوستي وایي که یو بخت ورننوزي او رنګارنګ ګلاني کې دا بخت خوند درکې. لیکن که یو بخت ورننوزي چې هغه کې یو رنګ ګلان دي اته خوند نه درکې. او زموږ په هیواد کې دا بیلابیل ژبې او قومونه هم دي لکه په باغ کې رنگ رنگ ګلان او د زمو کلا ده هیڅ سوپر هیڅ کنه په دغه اغلب دغه لپاره د مکتبونو نه کار شروع کېدلی چې یو د دوستانو اشاره وکړل کورنوی نه کار شروع کېدلی شي او ځینې خلک چې یو دوه کتاب لولي یو دوه خبرې کولی شي دوی باید هیڅکله د حساسیت برانګیزه بحثونه راپورته نه کړي موږ دا وته زموږ ټول د افغانستان پیسه کې یو ډېره زه چې وایم چې په هغه اندازه باندې دا طبیب نشته دلیل لرم وګورئ که یو بل هیواد چې کورنۍ جګړه قوم په خاطر وشي هغه هیواد ګوټ مخکې تجزیه سوی و په افغانستان کې کورنۍ جګړه قومي جګړه وه لیکن افغانستان تجزیه نه سو کتاب د قومونو ترمنځ ورته موږ دومره ډېر مشترک کلتورونه لرو دومره ډېر مشترکات لرو چې زموږ ترمنځ توپیرونه خو کوي په دغه حساب باندې هغه سوشل فابریک چې دغه د زموږ د ټولنې هغه ټولنیز ژوند مو چې ډېر زیات سره تخته دی ډېر زیات سره نغښته دی او دا هیڅ کله نه دی کېږي په دغه حساب زه فکر کوم چې په هغه اندازه نه دی لکه څومره چې سیاسي بود ورکول کېږي قومي تبعیض په زما مطلب دی جنسیتی فوق العاده ډېر دی هغه به حد ډېر دی حتی زموږ د اطفالو پر وړاندې
ډیر مننه غلی خپلواک ما د خبرونې په سر کې په مقدمه کې وویل چې د تابیز چې دا په بیلابیل ټولنو کې په بیلابیل ډولونو باندې موجود دی چې افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده او ټول سیسي جګړې او لاملې د زده کړو بهیر غزمنیدل د دې لوی لاملونه دي چې هغه ځینې موارد ته دوستانو اشاره وکړه چې کوم ډول تابیزونه شته په دې هیله چې دغه یو هم پاتې نشي ټول ختم شي او ځوانان په دې برخه کې خپل رول ادا کړي ل خپل درنو ملمنو هر یو خاغلی دلاور نذیر زوی خاغلی مشتاق رحیم او خاغلی شفیق خپلواک مننه کوله تاسو چې په دغه باس کې مو لمکسره برخه واخیسته د خبرونه په ورستۍ برخه کې هغه د فرهاد دریا خبره څومره خپل دا چې ژوان خپل دې او ژوان خپل دې بیا هم او بیا هم ژوان خپل دې درنو اوریدونکو تربلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو زموږ د ځوان فکر د دې ونې خبرونه هم دوم راو
خلکو منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے دات خپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات خپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے خپل 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 دے جن 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 خپل دے خپل 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 دے جن خپل دے جن خپل دے نم صاف کی چاہتا نظر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سر پر نکرو زوے دے ناوے سپین مڑ ون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے لکه غنم کې دیږي وستر لکه غاڼې سرراتا ومنډ لکه غاڼې سرراتا ومنډ لکه ناوې نرانو نشیر لکه یو خو غاڼې هم داسې بنف بن کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند ژوند خلکو 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 منی دن تا پک منی سے دکھے رات کی